سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. زموږ د دې خبرونه ډېره برخه ځوان فکر پروګرام ته ځانګړی شوی چې تکرار به خبرېږي، خو تر هغې وړاندې د دې سات خبرونه. د ملګرو ملتونو د سرمنشي بیان د جرمونو نړیوالې محکمې لخوا د طالب مشرانو د نیولو د حکم پرېکړې ته درناوی ویلي چې د حکم پرېکړې ته درناوی لري، خو د هغه په ټکو د افغان ښځو او نجونو د وضعیت د ښه کېدو لپاره د سیاسي بهیر دوام عمومي. سټیفن دوجاریک وړاندې وویل ملګري ملتونه کولای شي د دغې محکمې لخوا تورن شوو کسانو سره تعامل ولري، او له غړو هېوادونو یې وغوښتل چې د محکمې له پرېکړې ملاتړ وکړي. د جرمونو نړیوالې محکمې پرون سه شنبه اعلان وکړ چې د طالبانو د لوی مشر ملا هیبت الله خونزاده او قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم صادر کړی دی. د طالبانو دغه دوه مشران د جنسیت پر بنسټ د بشریت ضد په جرمونو تورن دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بینټ د جرمونو د نړیوالې محکمې د دغې پرېکړې هرکلی کړی، او د افغان ښځو او نجونو لپاره د عدالت په ترلاسه کولو کې مهم ګام بللی دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په پراخه کچه له ایران او پاکستانه د افغان کډوالو بیرته ستنېدل په افغانستان کې لوی بشري بحران رامنځته کړی. د دغه سازمان د راپور له مخې د اپریل میاشتې له پیله تر اوسه څه باندې 8.5 زره کسان افغانستان ته راستانه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې راستانه شوي په ځانګړې توګه ماشومان، امیندوارې میندې او زاړه خلک د اوبو خوړو سربیره له روغتیایي خدمتونو بې برخې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل له شرمه ډک بللی دي. هغه چې په واشنګټن کې د کمپنۍ په ناسته کې خبرې کولې وویل په 2023 کال کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته دا چانس په لاس ورکړ چې پر اوکراین برید وکړي. امریکایي ځواکونه د دوحې د توافقنامې له مخې چې د ټرمپ حکومت د طالبانو له مشرانو سره لاسلیک کړی و له افغانستانه ووتل. د امریکا مخکینی ولسمشر جو بایډن د خپلې ولسمشرۍ دورې پر مهال ویلي و اړه دی د ټرمپ د حکومت د توافقنامې پر بنسټ له افغانستان خپل ځواکونه وباسي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په تیرو 24 ساعتونو کې 2 ځلې په سپینه ماڼۍ کې کتلي دي. د پرون سه شنبې په کتنه کې چې 7 ساعته دوام درلود، دواړو خواوو د غزې د وضعیت په اړه خبرې کړې. ټرمپ له دې وړاندې د غزې وضعیت بحرانیت کړی و. د ټرمپ او نتنیاهو کتنې په داسې حال کې دي چې ویل کېږي د اسرائیلو او حماس ترمنځ د امریکا په منځګړیتوب به میاشتنی قربند وشي. د هند په لویدیز ګجرات ایالت کې د یو پل د نړېدو په پیښه کې 10 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. روټرز خبري اژانس لیکي پیښه پر نوسې شنبې هغه مهال رامنځته شوه چې پر پل ګڼه ګوڼه زیاته وه. تر اوسه معلومه نه ده چې پل ولې نړېدلی، خو د هندي رسنیو د راپورونو له مخې په اړه پلټنې پیل شوې دي. له دې وړاندې د هند په شمال ختیځ کې د ریل ګاډۍ لپاره د یو پل د نړېدو په پیښه کې 6 کسان وژل شوي وو. او د هولیانا لوکی پانګونې بانک د راپور له مخې د هند د پرایمر لیګ یا آی پی ایل ارزښت 13.5 میلیارډ ډالرو ته رسیدلی دی. د راپورونو له مخې تیر کال د دغه لیګ ارزښت 4 میلیارډ ډالرو ته رسیدلی و. چیلنجرز بنګلور د 209 میلیونو ډالرو د ارزښت په درلودو سره د دغه لیګ تر ټولو به ارزښت ټیم پیژندل شوی دی. د رشد خان په ګډون یو شمېر افغان لوبغاړي په دغه لیګ کې لوبیږي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشه. ځوان فکر پروګرام ته مو ز فرید سیال د شفیق قر د تخنیکی چارو په سمبلخت هر کله کوم. نن د ځوان فکر پروګرام کې په دې خبرې کې و چې په افغاني ټولنې کې افغان ځوانان د خپل ژوند لپاره څومره اهداف ټاکي، او د دغه اهدافو د ترلاسه کولو لپاره په دوامداره توګه څومره کار کوي. آیا د افغان په توګه تاسو د ځان لپاره هدفونه ټاکلي؟ د اهداف مو څه دي؟ اوږدمهاله دي که لنډمهاله دي؟ او څومره په منظم ډول په ورځني ډول باندې دغه اهدافو د ترلاسه کولو لپاره تاسو کار کوئ؟ څه ډول تقسیم اوقات مو ځان ته جوړ کړی دی؟ آیا توانیږئ هر ورځ هغه سکیجول یا هغه تقسیم اوقات چې تاسو ځان ته جوړ کړی دی هغه پلي کړئ او کنه؟ نن پروګرام کې پرې خبرې کوو چې څنګه کولای شو په ژوند کې افغانستان کې د ټولو ستونزو سربیره ځان ته هدفونه وټاکو او په ورځني ډول باندې د خپل لپاره کار وکړو. اوریدونکو که غواړئ پروګرام کې را سره ګډون وکړئ کولی شئ 00 او 00 داسې موږ د ټلیفون شمیرې دي څنګ ووهئ د موضوع په تړاو سره خپل نظرونه شریک کړئ. مېلمانه هم شته که څه پوښتنه لرئ مطرح کولی شئ. نن سره په خبرونه کې د کډوالو د حقونو پوه او په جرمني کې میشت افغان شبیر سلیمی او همدارنګه د افغانستان را سره لسته کړو را ګرځول شوې زده کوونکي شبانه نوري دي. تاسې دواړه قدرمن ستړي مشئ پروګرام ته بخیر راغلی سلیمی صاحب. الله تاسې سره به یې پیل کړو. که تاسې راته وایاست چې لومړی مونږ وایو افغان ځوانان په ژوند کې د ځان لپاره څومره اهداف ټاکي یا دوی منظم پلان شوی ژوند کوي که نه؟ خو که په پیل کې دغه پلان په اړه راته تاسو لنډو وایاست چې موږ کله د پلان خبره کوو، د هدف خبره کوو، زموږ موخه څه وي او څه ډول پلان تعریفولی شو، یا په ټوله کې کله چې یو ځوان د پلان یا د هدف نوم اخلي د دې موخه څه ده؟
ډېره مننه د دعوت خاطر باندې. انسانان معمولا دغسې د یوې بیړۍ حیثیت لري چې په ژوند کې هدف ولري، خو هغه بیړۍ د یوې مشخصې لارې ته برابرېږي او یو څوک به یې چلوونکی وي او هغه به یې خواته بیا. معمولا که په ژوند کې هدف ونه لري او یو مشخص ټاکلی هدف ونه لري، نو تاسو نه دغسې به وي لکه دغه موجوده بیړۍ چې چلوونکی ونه لري. نو هدف دغسې دی او هدف انسان ته لوری ورکوي، انګیزه ورکوي، تمرکز ورکوي. اما متاسفانه په افغانستان کې شرایط یو څه سخت دي، ممکن ډېر زیات هدفو ته رسېدل او مثلا په دې پلان باندې مخکې تلل ځینې وخت مشکل وي، اما نو ممکنه نه ده، خوشبختانه ممکنه نه ده. خو دا خو چې دې ستونزه ده د افغانستان ځوانانو او مشخصا زموږ چې ډېری وخت مو هدفونه ډېر ریالستیک نه وي، مثلا زموږ وخت په نظر کې نه نیسو، موږ خپل شرایط په نظر کې نه نیسو، موږ خپل دفاع کې شایان په نظر کې نه نیسو چې په څه کې زه ښه یم او څه مې خوښېږي او په څه کې وړتیا لرم. نو متاسفانه دغه شیان د دې سبق شوي دي
سلیمی صاحب په بخښنه سره چې مزاحمت کوم، ستاسو د خبرو په منځ کې غږ مو ډېر داسې خپ راځي که ګوشه کې مو ایښې وي، لطفا هغه لرې کړئ چې غږ مو سم راشي. نو په یوه دا غږ ډېر زیات ستونزې دي، په کې یو ډېر زیات ګډوډ راځي. یا مخلک موقعیت ته تغییر ورکړي چې موږ کولی شو ستاسې غږ سم واورو. تاسې ته به بېرته راوګرځم، زموږ تخنیکي همکار به تاسې سره مرسته وکړي چې ستاسې غږ سم شي یا موقعیت بدل کړي، او که چېرته په ټلیفون کې ستونزه وي د ټلیفون له لارې هغه به حل کړو. شابانه جانې، که تاسې راته ووایاست ستاسې په باور باندې لکه څنګه چې سلیمی صاحب تشریح کړه، هدف یا موخه په ژوند کې داسې وي لکه یو کښتۍ ته چې موږ یو مسیر ټاکو تر څو په هغه مسیر باندې روانه شي او بالاخره هغه کومه موخه چې موږ ټاکلې هغې ته ورسیږي، ستاسې په باور باندې چې اوس زده کوونکي یاستئ، اوس ښوونځي ته نه ځئ، هدف څنګه تعریفوئ او کله د خپل ځان ته ژوند کې هدف ټاکلی؟
سلامونه اغلی سیال تاته او د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو ته تمه ده چې ټول به ښه اوسئ. پلان یا هدف لرل په ژوند کې تر ټولو مهم څه دي، ځکه چې بې هدف انسان، بې پلان انسان مثلا هېڅ ژوند ته تمه نه لري، هغوی په خپل مخه باندې روان وي، یعنی هېڅ پلان نه لري، یعنی د خپلو اندې دپاره هېڅ فکر نه وي کړی، فقط په خپل سر روان وي. یو روښانه مقصد یا پایله ده چې یو څوک یا یوه ډله د ترلاسه کولو لپاره هڅه کوي، دا ممکن لنډ مهاله وي یا هم اوږد مهاله وي. او دا چې یو پلان ولري، یو منظم ترتیب یا نقشه چې څرنګه کولی شي خپل هدف ته ښه ورسیږي. نو پلان او هدف د موږ په ژوند کې تر ټولو مهم څیز دی، او موږ باید ټول د ژوند لپاره، د هر کار لپاره یو پلان ولرو.
شبانه جانې، که دا هم راته وایې کله چې موږ وایو پلان هدف، تاسو چې په کوم عمر کې یاست، یا کوم کسان چې نجونې چې ستاسو په عمر کې دي، یا په ښوونځیو کې دي، یا پانتونونو کې دي، په خصوص موږ ځوانان، نیم چا ځوانان، دا داسې عمر ده چې باید خلک سرمایه ګذاري وکړي، پلان جوړ کړي، د آیندې لپاره فکر وکړي. تاسو خپله په دې برخه کې تر اوسه پورې څه کړي دي؟
پدې برخه کې که څه هم مثلا زه د زده کړو نه پاتې نجلۍ یم، خو بیا هم ما د ژوند لپاره ځینې پلانونه جوړ کړي. مثلا ما د ځینو شیانو لپاره مثلا سرمایه ګذاري مې کړې، د پلار سره مرسته کړې. مثلا هغه خود ځان ته خبرې، خو د خپل ژوند لپاره چې کوم پلانونه لرم، هغه ته کار کوم. مثلا چې زه باید څنګه درس ووایم، په کومه طریقه یې ووایم، چیرته یې ووایم، دا ټول ما د ځان لپاره هدف کړي دي. او دا او زه باید هڅه وکړم د ټولو هدفونو ته ورسېږم. یعنی پلان لرل د موږ په ژوند کې ډېر مهم دي، خو موږ باید هغو ته هڅه وکړو. مثلا یوازې پلان مهم نه دی چې موږ پلان جوړ کړو، باید هغو ته کار هم وکړو.
مننه تاسو ته بیرته راګرځم، له تاسو په دې اړه باندې ډېر واورم. سلمي صاحب، فکر کوم چې ستاسو غږ یو څه سم شوی. مهرباني، تاسو خپل خبر ته ادامه ورکړئ. مخکې به کې ما مداخله وکړه، که ستاسو خبرې پاتې وي ادامه ورکړئ، کنه زه به بیا خپل پوښتنه وکړم.
ما مغه مشخص څه خبرې وکړه به ما متاسفانه په افغانستان کې خصوصا دغه ده چې ډیرای وخت موږ هغه خپل ورځنی شرایط او هغه زمان د هدف لپاره په نظر کې نه نیسو، نو ځکه ډیرای وخت دا ګډوډي رامنځته کیږي چې مشخص هدف ته مو نه رسیږو او په وړاندې له خنډو سره مخامخ شو. ما ښه خبره دا ده چې انسان د هدف د ټاکلو نه مخکې خپل شرایط خپل دفاع کې وان کارونه چې دای کولای شي برابر خکې تورتي لري دا په اساس باندې دا فوټو کې.
خو که اوس موږ د افغانستان شرایط ته وګورو او ځوانانو نه وپوښتو چې تاسو مثلا په دې شرایطو کې په افغانستان کې بیکاری ده، په افغانستان کې فقر ده، په افغانستان کې زده کړې نشته، یا کوم امکانات چې په نورو نړۍ کې ځوانان لري د افغانستان ځوانان نه لري، افغان ځوانان نه لري، په داسې شرایطو کې دا به ستونزمنه وي چې خلک هدف وټاکي. خو ستاسو په باور باندې امکان لري چې لکه څنګه چې تاسو ویل شرایطو په کتو باید خلک هدف وټاکي، خو دا ځوانان څه وکړي همداسې بې هدفه ژوند تیر کړي؟
ستونزه دغه ده د هدف په مسله کې چې سړی یو مشخص تعریف او یو جامع تعریف نه شي ورته پیدا کولی، چې ټول انسانان د فکر اګر شي او ټول انسانان بیا مشخص هدف په رڼا کې او تعریف په رڼا کې د ټول په مغې والو را لاړ شي. د هر چا شرایط، د هر چا وخت، د هر چا د ژوند شرایط ډېر متفاوت دي. نو مثلا دا غوښتدا چې په هر ډول شرایطو کې، یعنی که انسان هر ډول شرایط ولري، مشخصا هدف خو بلري ستونزې وي، او د هدف د امبې لپاره دی چې له همدغه ستونزې څخه د وتلو لپاره انسان ځان ته یوه لاره پیدا کوي. طبیعي ده هیڅوک هم دغسې نشته چې هدف ټاکي هغه بل ستونزې سره نه مخ کیږي، هغه که په غرب کې دي، که په افغانستان کې دي، که نړۍ په ډېرو هغه هیوادو کې دي. هر څوک یو مشخص هدف ټاکي د دې لپاره چې هغه د ژوند شرایط بدل کړي. هغه که ښه شرایط دي او یا نام که متوسط شرایط دي او یا که ډېر خراب شرایط دي، خو هدف خو دی د همدې لپاره.
اوس افغان ځوانان چې په دې شرایطو کې دي، دوی مثلا څه ډول شرایط ځانته څه ډول هدف په دې شرایطو کې ټاکلی شي؟
اول مثلا خو دغه ده چې د زده کړې مثلا ده، هغه کسان چې زده کړې کوي یا هم د کورنۍ مسؤلیت ور د غاړه دی، له دغې حالات نه ځان ستل پکار. مثلا که یو څوک مشخصان هدف دا ولري چې زه غواړم پانتون کې استادي وکړم، د دې لپاره شرایط دا برابرول پکار دي چې اول یو څوک باید لیسانس شي، بیا یو کافي اندازه تجربه ترلاسه کړي، او وروسته له هغې څخه په خپل هدف. او د دې لپاره باید مشخص وخت وي او خپل شرایط او خپل علاقه هم باید پکې داخله وي. دا چې د مخکې مشخصا اشاره وکړله چې د هر چا شرایط ډېر فرق کوي. ممکن یو چاته یو څوک هدف ولري، یو چا یو خوب وي، اما متاسفانه شرایط په افغانستان کې دغسې دي چې یا به د کور مسؤلیت ور د غاړې وي، یا به هم خپل مسؤلیتونه ور د غاړې وي، یا په افغانستان کې ستونزه دا ده چې خلک ډېر له هغې خپل اصلي عمر څخه مخکې وادونه کوي، بیا د اولادو مسؤلیتونه وي. نو مشخصا دوی په خپله ځان ته که یو هدف ټاکي، هغه شرایط په خپله دغسې شوي چې متاسفانه ورته رسېدل یو مشخص هدف ته ډېر ستونزمن وي. نو بیا هم دغه سمه دي چې څوک د ونه رسیدي خو دا شیان تلاش ته ضرورت لري او دا شیان یو منظم برنامې ته ضرورت لري چې په هغې باید سړی ولاړ شي او ناممکنه نه ده، یعنې داسې کار به په دنیا کې نه وي چې ناممکن نه وي تر څومره شرایط سخت.
که د افغانستان نور بحرانونو څنګ ته کېږدو او د ځوانانو په هدفو کې یوازې دغه چې تاسې یادونه وکړه مسؤلیتونه راواخلو، په مسؤلیتونو کې بخصوص له واده نه وروسته کوم مسؤلیتونه چې یو ځوان ته ورګرځي چې هغه باید پوره کړي، پلار شي یا د دې ښځې مسؤلیت ورتر غاړه شي، ستاسې په باور باندې دغه ډول مسؤلیت اخیستل په کم عمر کې یا په داسې وضعیت کې چې هغه د کورنۍ مسؤلیت ورتر غاړه وي، کار نه لري یا زده کړې پوره نه وي، دا یو ډول تصادفي پرېکړې به وي په ژوند کې ستاسې په باور باندې، او که نه یو ځوان د دې له مخې کوي چې ضرور د اړتیا ده په ژوند کې دا باید دا ډول پرېکړې وشي یا کومه موخه ورته ځانګړې ټاکلې وي؟
متاسفانه دا خو ډېره کلتوري مسله ده که نه، از موږ پیل نه کې ستونزه دغه ده چې خلک ولې له وخت څخه مخکې ودونه کوي. مثلا تاسو به په افغانستان کې اورېدلي وي چې پلانکی ځوان دی ولې واده نه ورته کوي، درالې کښې د هغه خوبونه د هغه هدفونه څه په نظر کښې نه نیسي، یا ممکن مثلا مور او پلار د دې باید شي. هغه زموږ ساس فرهنګي مسله د دې شیانو کښې ډېر رول لوبولی دی او متاسفانه نه دی لوبولی. اکثره وخت تاسو اورېدلي وایي چې بخت یو متل موږ لرو، بخت وایي یا په کوچۍ دی او یا په کوټۍ دی، داسې یو متل موږ لرو، اما متاسفانه د زیاتره متلونه سم نه دي او زیاتره پخوانۍ خبرې سمې نه دي په اوسنۍ شرایطو ته. یعنې یو څوک په دې باندې ژوند نه شي تغیرولی چې هغه واده وکړي، هغه نوی کور جوړ کړي که دا شرایط درلودل. او دا مسله خو هر وخت د انتخاب پ کېږي چې له وخت څخه مخکې ودونه په افغانستان کښې ځوانان په کښې همدغسې نجونې هم د دغه مسایلو قرباني دي، خو هغه بیا له اهدافو څخه ډېر جلا بحث دی چې کېدلی
خو دلته سلیمي صاحب بخنې سره چې شبانه جان هم په تمه دی، یو بله پوښتنه راپیدا کېږي، ستاسې په باور باندې آیا واقعا افغان ځوانان په ژوند کښې د ځان لپاره هدفونه ټاکي؟ مثلا د دغې موضوع نه ور اخوا چې دوی باید په ژوند کې واده وکړي، ځکه چې زیاتره ځوانان نه چې کله پوښتنه کوي چې دوی څه غواړي یا څه ته کار کوي، دوی پیسې ټوله واده کوو، یا کوم کسان چې دنده هلته ترسره کوي تعلیم کوي، د هغوی زیاتره نه چې وپوښتي وایي پیسې ټولوم د دې خاطر چې وکولی شم د واده مصارف پوره کړم. نو فکر کوي ځوانانو واقعا داسې یو دایره جوړه کړې ده چې په هغه کې هدف مشخص دي چې زه به دا کار کوم، دا کار کوم، په دې کال کې به دا کار کوم، یا مثلا زما عمر دېرش کلنۍ ته رسېږي تر هغې باید زه دا کار اوسم؟ یعنې ځوانانو واقعا داسې هدفونه ځان ته ترسیم کړي دي؟
داسې ځکه ډېر به کلي قضاوت کونه کړو شتهدي دغسې خلک چې ځان ته یې مشخص هدف لري یا مثلا همدغه یې اولویت نه دی، لومړیتوبونه یې فرق کوي، ممکن خپل شخصي کریر جوړول وي، خپله په پښو درېدل یا ورسته له هغې څخه یې هدف وادوي. اما ستونزه دغه ده چې که یوازې په دې مسله کښې یوازې ځوانان سړی ملامت کړي، چې یوازې ځوانان ملامت دي، دا ممکن ډېره انصاف پرېکړه نه وي. ستونزه دغه ده چې زموږ ستاسو کلتور، زموږ ستاسو فرهنګ، زموږ ستاسو د پښتني ټولنې جوړښت، زموږ ستاسو د کورنۍ سیستم جوړښت، او پخپله د ځوانانو یو ډول انګېزه چې په عامه ساته باندې عامه ده، یو بل ته لاس ورکړی دی چې دغسې ځوانان دې ته مشخص کار وکړي، چې یو واده وکړي، یو دې ته درس یا زده کړې وکړي، هغه زر زر خلاص کړي چې واده وکړي. نو داسې دي چې یو شی په دې مسله کښې نه دي داخل چې یوازې د ځوانانو ستونزه ده. متاسفانه په ټولنه کښې هم ډېرې ستونزې دي، زموږ ستاسې بد رواجونه او نور مسایل هم پکې ښکېل دي.
مدنه کور ودان ته بېرته راګرځم. شبانه جانې، که تاسې راته ووایاست د نجونو د وضعیت په اړه باندې، نجونو اوس خو نه شي کولی چې زده کړې وکړي یا مکتبونو ته لاړ شي یا پوهنتونونو ته لاړ شي، په ټوله کې تاسې څه فکر کوئ د دوی هغه لوی خوبونه څه وي، د دوی موخې د آیندې لپاره څه وي؟
په تیل کښې خو چې ما لیدلی یم مثلا زما نه شروع زما د ملګرو نه، دوی هر یوه دا هیله لرله چې مثلا زه ډاکټره شم، زه به په دغې کال کښې فارغېږم. په مثلا دوی د مکتب د فراغت نه مخکې دوی د کانکور دپاره آمادګي ویله، نو دا هم یو هدف و. وروسته د هغې د پوهنتون هدف و. اوس له هغې ما چې څومره لیدلی وې اوس وخت کښې، خو ټولې مثلا څنګه دلته هدف نه لري، هدف نه شتون دی، دوی مجبورېږي ودونه وکړي. خو دغه نه مخکې چې ما لیدلې وو د دوی هدف لومړی دا و چې زه به درس ووایم، مثلا زه به ډاکټره شم، زه به دغه شم، زه به هلته ورسېږم، زه به دې ځای ته ورسېږم. اما متاسفانه چې اوس وخت کې دلته هدف لرل شاید په سلو کې مثلا نجونې هدف لري، هغه هغه نجونې چې مثلا مستقلې دي، یو هنر یې زده دی، یو کسب یې زده دی، دغه په اساس دی ما لیدلې دي چې هدفونه لري. اول د ما د نږدې ملګرو نه یو دوې دانه زه پېژنم چې خیاطي زده، د هغوی هدف دا دی چې زه به ورو مثلا ما اوس ور دوکان جوړ کړو، زه کوچنی کارګاه لرم، زه وروسته زه دغه ټوم دوته پرمختګ ورکوم، زه به دغسې وکړم. داسې دا مې یو هدف دی. اما په اوس وخت کې د دلته په اوسني شرایطو کې هدف لرل د نجونو دپاره واقعا چې ډېره سخته ده. او شته هدف نجونې پیدا کېږي چې اوس هم سربېره پر دغې چې د هدف
ورا یعنی سمینانه شته خو سم هدف لري. یو بل موضوع چې د نجونو په راپورته کېږي، کله اړخ پیخي یو څنګه ته پریک دوی نجونې اوس نشي کولای زده کړې وکړي یا کار وکړي. په ټول کې نجونو ته ډېر مسؤلیتونه وای په کورنۍ کې نه ورګرځي، لکه لکان غوندې دوی مجبور نه دي چې اتمن باید کورنۍ ته نفقه راوړي یا واده کوي، هغه مصارف باید پوره کړي ځکه هغه ټول مصارف په خوان باندې وي. په داسې شرایطو کې یو څه دوی ته هغه لاس اخلاص وي چې باید انتخاب وکړي. دا واقعیت دی. دوی کولای شي چې له زده کړو علاوه دغه نور انتخابونو کې په دغه نور موخو کې یو څه لاس اخلاص دی او ډېر مسؤلیتونه نه ورګرځي.
مثلا دوی یو کورس وایي، دس د پاره ځینې نجونې هر تاسو پوهېږئ زموږ او تاسو اقتصادي وضعیت دلته دومره ښه نه دی. ځینې نجونې شته مثلا د کورس د پاره چې دوی کورس لور شي مجبور دي، یو کسب یې زده وي، یو هنر یې زده وي چې پیسې وګټي، مثلا خیاطي وکړي پیسې وګټي، یا دته ورته بل کار وکړي پیسې وګټي. د دې دپاره که څه هم خیر نسبت هلکانو نه، د نجونو دلته مسؤلیت د کورنۍ په وړاندې کم دی، خو بیا هم هدف دپاره خو د ټولو مسؤلیت یو رقم دی. څنګه چې هلکان د خپل هدف دپاره جنګېږي همدغسې نجونې هم جنګېږي، څنګه چې هلکان هدف لري همدغسې نجونې هم هدف لري. خیر که لږ یې مسؤلیت کم دی، یا هم هغه د نفقه او یا بل مثلا د واده مصارف د دی په غاړو باندې نه دي، اما هدف خو لرل مهم دی. او دا چې هدف لري نو باید کار ورته وکړي. هغه خو دا نه ده چې که مثلا پیسې مصرفي وو یا نه مصرفي وو، خو باید خو د خپل هدف ته په رقم چې وي کار وکړي.
سلیبی صاحب، تاسی د شبانه جان سره په دې برخه کې موافق یاستی چې د نجونو لکه څنګه چې توقع وي دومره لاسم او انتخابونه ډیر نه دی، او کار کول یا په ټوله کې د کم هدف لپاره چې د ژوند کې ټاکلی باید ډیر کار وکړي؟
خو دا
ټولې نجونې
په
یوه
نظر
باندې
ټولې
نه
دي، او همدارنګه لکان هم ټول په یوه نظر باندې نه دي. مثلا ممکن د مکتل نه کوم همدارنګه نجونې وي چې هغوی دا ورته خامت کوي چې یوازې په کور کې پات شي، یوازې کور کارونه دی وکړي، یوازې واده لګښتونه د نارینه ورکړي. داسې نجونې شته دي چې په دې باور باندې دي. دا زموږ په ټولنه کې چې دوی کار هم خپل مسؤلیت بولي، خپل نفقه هم خپل مسؤلیت بولي، او د کورنۍ مسؤلیت په اخر کې که د پلار په کور کې وي او یا هم وروسته که د سرګرنۍ کې راځي. اما هغه زموږ د ټولنې هغه فرهنګي اول همدغسې دی چې ممکن دغه په رڼا کې سړی دغسې قضاوت وکړي چې نسبات نجونو ته د هلکانو مسؤلیتونه زموږ په ټولنه کې ډېر دي. نو کله په عموم کې سړی دغه قضاوت نشي کولی، ممکن انسانان به زموږ د وطن نجونې په بېلابېلو فکرو باندې وي، او موږ او تاسو یې نمونې وینو، او زموږ ټولنه کې شته دي دغسې نجونې او ډېر زیات دي چې خپل ټول مسؤلیت په غاړه باندې اخلي، او دا ممکن ښه ورته ښکاره نه شي چې یوازې په کور کې کېنول شي، له زدهکړو څخه راوګرځول شي، او ټول مسؤلیت د نارینه په غاړه شي.
سلیمی صاحب، یو خدا ده چې ځوانان په ژوند کې ځان ته هدف ټاکي، موخې ټاکي، او دغې لپاره کار کوي، یا دا چې دوی لیکلی پلان لري ځان سره چې زه باید دا کارونه په ژوند کې وکم، ورته ورسېږم، یا کوم خوبونه چې دا لري. بل دا ده چې دغه خوبونو ته دغه موخو ته د رسېدو لپاره کار کول دي. ځینې کسان په منظم ډول باندې ورته کار کوي، ځینې کسان کله چې انګیزه وي کار کوي، کله چې انګیزه نه وي وایي زه سیده بله ورځې کوم، یا د نن ورځې کار سبا ته، بیا بله وروسته همداسې پاتې کیږي. ستاسې په باور باندې کله چې موږ یو موخه ټاکو، کله چې موږ یو هدف ټاکو، څنګه باید ورته کار وکړو تر څو هغه زموږ موخه یوازې د کاغذ پر مخ پاتې نه شي؟
او مثلا دا راځي چې د انسانانو ممکن دې مثلا مستفانه وي چې په ژوند کې دا مثلا تجربه کړی وي یا یم د اوس تجربه کوي چې څومره فلسفه ځان ته ټوکی بیا رسیدنه ورته ستونزمن وي او د خندونو څخه ونه وي ورته یو هدف تر لاسه کړي. نو کړي ته دا ډېر انساني شاید انسانان هم دا رسیدي. خو توقعونه کې ډېر زیات شونه دي او دا شران په تمرین باندې کېږي. مثلا دا راځي نه کېږي چې د سړي د دائم فن کتاب باندې دا وی دی مثال په اړه مثلا موږ اوس د دې نشته د دې سبب کې چې زموږ هدف په وخت تعقیب نشو کولای یا کوم زمانی هغه دایره چې موږ ورته راکلی چې مثلا په یو کال کې به دا کار کوم اما نه کیږي. څنګه دا به چې دا مثلا ډیره انساني ده او په دې باندې چې انسانان سره ملامت کړي او مثلا ځوانان ملامت کړي خصوصا ځوانان دا ډیره د انصاف خبر نه وي. اما دا ډیره انساني مساله ده، ډیره انساني کیسه ده. خو دا شایان په تمرین باندې کیږي. مثلا انګیزه او دغه شایان یو مشخص هدف ته په یو ټاکلې زمانی دایره کې ځان د ټول دا شایان په تمرین کیږي. نو تم یو ورځ یو میاشت یو نه سره یې انګیزه ولا لري. اما انګیزه دا یو شی ده چې که یې په تمرین وکړي ته ځان په کې ټرین کړي یا مثلا ځان ته بار بار یادونه وکړي د مشخص هدف او د ضرورت او د ټول مسایلو په اړه فکر وکړي او ځان ته دا واخ ورکړي چې ما دا غوښ یو څه زما په مخ کې دی او زه باید وکړم او دا زما هدف دی. زه فکر کوم ورته رسیدل ډیر ستونزمن نه دي. اما دا که مثلا یو څه په دې خندو کې کېل پاتې کیږي او نشي ورته رسیدلای بیا هڅه نه کوي د کوای چې په لومړي ځل نه ونه شي کولای د دویم ځل. دا ډیر انساني مسله ده. انسانان باید په دې مسله کې ډیر ځان ملامت نه کړي. ټول انسانان تقریبا همدغه دي. ستونزلري او ځینې خلک بیا هم کوشش کوي تر راوځي او ځینې خلک بیا هم غږ کوي چې دا متاسفانه ډیر عقلانه نه ده.
که چیرته یو ځوان خپل مخ لپاره کار کوي او توقع دا وي چې دا مخه دي زر تر لاسه کړي یا په لنډ وخت کې دی ورته ورسیږي، آیا د دې امکان شته؟ مثلا موږ یو مخه ټاکلې ده چې په ژوند کې غواړم پیسې دار شم، دې مخه ته که زه غواړم ځان ورسوم څومره وخت اخلي؟ دغه د زمان یا دغه کوم وخت چې موږ دی موخه لپاره ټاکو، کلونه چې ټاکو یا میاشت چې ټاکو، دا څومره مهمه ده؟
دا خو داسې ده چې مثلا اکبر چا شرایط ممکن به فرق ولري. مشخصا لکه د ریاضي او فرمول نه لري چې په دې اساس باندې به یو څه کتمن پیسې درکړي. دا زموږ اوس په پیسې درکېدل د افغان ځوانانو پیسې درکېدل په افغانستان کې ځکه شرایط همداسې دي. عموما د لای ځوانانو کې پیسې در شوي دي ممکن ډیری پیسې دغه څه وي چې تصادف وي. اما موږ په افغانستان کې ژوند دغه څه دی چې تر 15 څلوي کلمې پورې دې چانس ډیر کم دی چې سړی د پیسې دار شي. ځکه موږ اوس د ژوند شرایط دغه څه دي. اما دا که مثلا زه خیال کوم یا مثلا د یو څه پاره د خیالي فکر کوم چې زه باید په دومره کال کې پیسې دار شم یا څه مې چې هدف د پیسې نه یو بل مشخص هدف چې ډیر غیر واقعي بینانه ښکاریږي، هغه متاسفانه ډیر هغه پریکړه نه ده او ډیر ښه هدف نه دی. ځکه هغه شرایط او هغه ګراوند ریالیټي سړي په نظر کې نه ونیولې. د هدف د ټاکلو لپاره خو تر ټولو مهمه مسله دا ده چې سړی باید اول په ځان باندې د خپل شرایط وګوري، د خپل وضعیت وګوري او بیا هدف وټاکي او یا په لوري باندې حرکت وکړي زه به دا شی ترلاسه کوم.
شبانه جانې مننه تاسو بیرته راګرځم. شبانه جانې که تاسو راته وایاست چې افغان نجونې په دې برخه کې څومره صبرناک دي، د خطر چې وکولای شي خپل مخې ته ورسیږي، آیا دوی مرته صبر کوي او هغه کوم وخت چې ورته ټاکلی دی په هغه موده کې په کافي اندازه ورته زحمت باسي؟
د صبر یو بیلګه دا چې څلور کاله د صبر وسلای چې اوس ګرم وسم دی فکر کوي چې سبا به د موږ مکتب شي زوشي پر ورځ به شي دا یو هدف دی. دوی لري مثلا هیله لري، هیله خپل یو هدف دی. څنګه ته یو هیله لري تیر یو هدف یې لري چې ورته ورسیږي. دوی ډیر صبر نه کوي. مثلا د موږ وسم فکر کوي ان شاء الله دې ته هیله انده خدای دې مهربان دی دا هیله د ټول پوره شي دې هدف ته ټول ورسیږي. خو خیال چې په برخه کې زه څومره فکر کړم د دوی ټول نړۍ نه د افغان انجن ډیر صبر نه کوي.
او په دې برخه کې راته وایست صبر وخت ورکول هدف ته، هغه ته انتظار کول او کار ورته کول. دغه کار کول هدف لپاره اساسي په باور باندې څومره اړین دی؟ مثلا د ورځې په جریان کې څومره وخت باید موږ د لپاره چې هدف ته ورسیږو